السلام علیکم. دا مشال ریډیو ده. دا وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوه دي. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ چننې او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاز نه خبرونه.
افغانستان ویل پاکستان سره د تورخم ستونزه له ډیپلوماټیکي لارې هوارول غواړي. د خیبر پختونخوا استادانو د حکومت لخوا د 10,000 استادانو د ویستلو خبره غندلې ده. او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي نړیوالې ټولنې افغان کډوال له یاده ویستلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بارنو چار وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو افغان وفد به سبا اسلام آباد ته لاړ شي او هلته به د پاکستاني چارواکو سره په تورخم د دروازې جوړولو پر سر راپورته شوې شخړې پر موضوع خبرې وکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان دوا خان مینپال پرون مشال رادیو ته د وفد د تلو خبره تایید کړه او ویل
د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال به د افغانستان په نمایندګۍ په دغو مذاکراتو کې ګډون کوي. موږ له وړاندې ویلي وو چې د تورخم ستونزه باید له ډیپلوماټیکو مراجعو څخه حل شي. بالاخره پاکستان هم دې نتیجې ته رسیدلی دی چې دا ستونزه یوازې ډیپلوماټیک حل لري.
تر دې مخکې د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاحکار د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او د دې هیواد د بارونو چارو وزیر ته د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړې وه. دا په داسې حال کې ده چې پرون د 15 ورځو ځنډ وروستو د تورخم لاره د تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. بلخوا د پاکستان د فوز د عام اړیکو دفتر ISPR پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د فوز مشر جنرال رایل شریف په افغانستان کې د ناټو قاطی ملاتړ ماموریت له امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن سره ملاقات کړی دی. په پینډی کې په دې شوی ملاقات په اړه خبر پاڼه کې راغلی چې دواړه لوري سیمه ایز امنیت او پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي سمبالښت اړوند پر مسلو غږېدلی دي. د خیبر پختونخوا حکومت د مالی کال 2014 او 2015 لپاره وړاندې کړی صوبایي بجټ کې په تعلیم څانګه کې د 10,000 استادانو د لرې کولو فیصله کړې ده. د خیبر پختونخوا د استادانو د اتحادیې مشر ملک خالد خان پرون مشال اړیتو ویل چې د دې ګام پر ضد به احتجاج کوي. خو صوبائی وزیر د اسمبلی غونډې ته ویلي وو چې د دغه استادانو قابلیت او کارکردګي خانه دازه کې دا پریکړه کړې ده او د دغه استادانو پر ځای به 10,000 نور استادان برتی کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په هغه هیواد کې په دیرستو کې د لږکیو مشرانو د وژنو او پر مذهبي ځایونو بریدونو اندېښنې څرګندې کړې دي. د یاد کمیشن مشر زهره یوسف پرون له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې موجوده حالات د اندېښنې وړ دي.
کرسچن کمیونٹی کی ہم نے دیکھا ہے کہ خاص کر پنجاب میں
په پنجاب کې د عیسائی ټولنې او بیا سند او بلوچستان کې د هندوانو ځمکې په زور له دوی اخیستل کیږي او د دغو ټولنو مالدار او شتمن کسان هم د تاوان په غرض تختول کیږي او بیا د احمدیانو خلاف خو هر قسمه تشدد په زیاتې دودې. داسې پیښې مخکې په پنجاب کې کېدې، خو اوس په کراچۍ کې هم داسې ډېرې پیښې وشوې چې پکې احمدیان په هدفي پیښو کې وژل شول.
نوموړي له حکومت غوښتنه کړې چې مذهبي لږکیو ژوند او ځایونو خوندي ساتلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری مشر ویلي دي مخکې له دې چې تیر کال افغان کډوال په ګڼشمیر کې اروپا ته ورسیږي، نړیوالې ټولنې بې کوره شوي افغانان له یاده ایستلي وو. فیلیپو ګراندی دا څرګندونې پرون په ایران کې د کډوالو د نړیوالې ورځ په درشل کې کړي او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې د افغان کډوالو مرستې دې وکړي. نوموړي ویل چې د کډوالو عالي کمشنری د مشر په حیث به په لومړي پړاو کې د سیمه ایز هیوادونو سفر کې د افغان کډوالو مسله په لومړیتوب کې وساتي. نوموړي د ایران د کورونو چارو مرستیال وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې نړیوالې ټولنې ته هله دا خبره را یاد شوه چې کله افغان کډوالو اروپا ته کډه شروع کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه 9.5 لک رجستر شوي افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي، خو د ایران د کورونا چار وزارت تر مخه دا شمیره 3 میلیون ده. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شوو یوګو په یو ناصافي سفر د شام پلازمینې دمشق ته رسیدلی دی. نوموړي دغلته د شام له ولسمشر بشار الاسد سره لیدلی دی. د شام سرکاري ټلویزیون خبر ورکړی چې دواړو لورو خپلو کې د فوزي او فنی همکاریو او له ترهګرو سره د جګړې پر مسلو خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت وین پیټر کوک تیره ورځ ویل چې امریکایي فوزي چارواکو له روسي چارواکو سره د یو ویډیو کانفرنس له لارې د التناف فوزي اډه کې پر هغو ځواکونو د برید په اړه اندېښنې ښودلي چې نړیوال ائتلاف یې ملاتړ کوي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي روسي الوتکو د زیارت په ورځ پر هغو ځواکونو چې په عراق او شام کې د داعش پر ضد جګړې د همغږۍ لپاره راټول شوي وو حمله کړې ده. ماسکو د بشار الاسد د رژیم مهم ملاتړی دی. وروستۍ خبر د برتانیا د پارلیمان د غړي جو کاکس په وژنه تورن کس په عدالت کې ویلي دي چې نوم یې د غدارانو مرګ او د برتانیا لپاره ازادۍ دی. 25 کلن توماس مایر پرون په لندن کې یو عدالت ته وړاندې شو. نوموړي د خپل اصلي نوم له ښودلو ډډه وکړه او د خپلې پتې او زوکړې د نیټې په اړه هم پوښتنو ته جوابونه ونه ویل. جو کاکس په اروپایي ټولنه کې د برتانیې د پاتې کېدو پلوي هم وه چې د زیارت په ورځ په ډزو او د چاقو په گزارونو د هغه کس لخوا ووژل شوه چې د عیني شاهدینو په وینا برتانیا له هر څه لومړی نارې وهلي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاز نه اوریدل. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو ساعت کې بواوري افغان حکومت غواړي د تورخم ستونزه له ډیپلوماټیکي لارې هوار کړي.
د تورخم ستونزه باید له ډیپلوماټیکو مراجعو څخه حل شي. بلاخره پاکستان هم دې نتیجې ته رسیدلی دی چې دا ستونزه یوازې ډیپلوماټیک حل لري.
د خیبر پښتونخوا استادانو د صوبایي حکومت لخوا د 10,000 استادانو د وستلو فیصله غندلې ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې په دغه هیواد کې د اقلیتونو لپاره اواز پورته کول ګران شوی دی.
نو په کار دا ده چې موږ کوشش دا وکړو په معاشره کې چې کومه زړه زمونږ رویه وه او روایتي تاریخي رویه وه د اقلیتونو سره هغې د بحالې بیا کوشش
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل په مشرۍ یو افغان وفد به سبا اسلام آباد ته لاړ شي او هلته به د پاکستانی چارواکو سره په تورخم دروازې جوړولو پر سر راپورته شوې شخړې پر موضوع خبرې وکړي. بلخوا د پاکستان د پوځ اماډیکو دفتر آی ایس پی آر ویلي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د امریکایي کمانډان جنرال جان نیکولس سره په نیکولسن سره په پینډای کې خبرې کړې دي او د تورخم لانجې په شمول یو شمېر نورو موضوعاتو یې هم بحث کړي. تر دې مخکې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلام آباد د سفر بلنه هم ورکړې وه. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اجملان نه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې د شنبه په ورځ خبره کړې ویلي د حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو افغان هیئت به د دوشنبه په ورځ د تورخم پر کړکیچ د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس سکریا وایي د افغان هیئت د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړه لوري به په تورخم کې پر راپورته شوي کړکیچ سربیره د سرحدي مدیریت سره په نورو تړلو مسلو هم خپلو کې خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد هیواد ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د دې پلاوی د سفر هرکلی کړی او هیله یې ښودلې چې د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او په دواړو هیوادونو کې به د امنیت او ثبات د ټینګښت په تړاو ګټور بحثونه وشي. تر دې مخکې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي و چې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره یې په ټلیفون خبرې کړې. حنیف اتمر او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته یې د پاکستان د سفر بلنه ورکړې. د ولسمشر یو ویان د واخان مینپال د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت مخکې هم په تورخم کې د راپورته شوي کړکېچ پر ډیپلوماټیک هواري ټینګار کړی او اوس اسلام آباد ته د حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د دې افغان هیئت د سفر هدف هم دا دی چې له ډیپلوماټیکو لارو دا ستونزه هواره شي.
د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال به د افغانستان په نمایندګۍ په دغو مذاکراتو کې ګډون کوي. موږ له وړاندې ویلي وو چې د تورخم ستونزه باید له ډیپلوماټیکو مراجعو څخه حل شي. بالاخره پاکستان هم دې نتیجې ته رسیدلی دی چې دا ستونزه یوازې ډیپلوماټیک حل لري.
ګومان کېږي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرو اترو کې به د تورخم د وروستي کړکېچ پر موضوع د خبرو اترو سربیره په ځینو دوه اړخیزو نندریزو مسلو او همدارنګه د افغانستان د سولې د بهیر د راتلونکي په اړه هم بحثونه وشي. بلخوا د پاکستان د پوځ د اعمالو دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت له امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن سره د شنبې په ورځ خبرې کړي. د پوځ د خبر پاڼې په وینا دواړه لوري د سیمه ییز امنیت او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې د سمبالښت اړوند مسلو باندې غږېدلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم د وروستي کړکېچ د ډیپلوماټیک هواري هڅې په داسې حال کې زور اخلي چې د شنبې په ورځ د تورخم لار د 15 ورځو پرله پسې تړل کېدو وروسته د هغه کسانو لپاره چې پاکستان ته د تګ ویزې او پاسپورت ولري او همدارنګه د باروړونکو لاریو لپاره پرانیستل شوه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو پر دې موضوع رازو یو بل رپورټ ته په تورخم د شخړې وروستو لاره اوس پرانستل شوې ده، خو لا د دغه دروازې د جوړولو او یا نه جوړولو معامله هواره شوې نه ده او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې هم د تناو ښکار شوې دي. په عین حال کې امریکا ویلي نه غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ منځګړتوب وکړي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیرینا.
په داسې حال کې چې په تورخم د اوربندۍ نه وروستو دا لار د تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او په تورخم د دروازې د جوړولو یا نه جوړولو معامله لا هواره شوې نه ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال د مشال لیډو افغان څانګې سره د خبرو په وخت ویلي په تورخم د دروازې جوړولو معامله د جګړې اصلي دلیل دی.
دغه پروتوکول له مخې چې زموږ ترمنځ شوی که ډیورنډ کرښې ته نږدې کومه ودانۍ یا تاسیسات جوړې شي باید له موږ سره ورباندې تفاهم وشي. د هغې دروازې په اړه چې هغوی غواړي جوړه کړي له مخکې هم شغي نه ده شوې او دا په تورخم کې د جنګ اصلي دلیل دی.
بلخوا د پاکستان د فوز ویان جنرال عاصم باجوا تیر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت ویلي پاکستان په تورخم دروازه جوړول خپل حق ګڼي.
تورخم کے اوپر یہ جو فائرنگ ہو رہی ہے
مونگ پا تورخم کے پخپل قلمرو کے دروازہ جوڑا ہو افغانا نوٹا زی پھیل کری او زمونگ زواکنو یہ جواب بار کر دا دے زمکنو یہ زواکنو وظیفہ دا چھے پا جوابی اقدام لاس پوری کری او پا دی برخہ کے روزل سوی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی د زیارت پر ورځ په واشنگټن کې د وینا په وخت ویل نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړی کردار ولوبي.
موږ پر تورخم دروازه د نښتو له کبله ډېر اندېښمن یو او هغسې چې مخکې مې هم ویلې یو وار بیا له دواړو لورو غواړو چې تاوتریخوالی کم او خبرې پیل کړي څو دا کړکېچ کم شي، دروازه دې پرانستې وي او دا کار دې په سوله ییز ډول ترسره کړي. موږ په دې برخه کې د منځګړي رول نه لوبو.
د سیاسي چارو پوه او څېړنکار ډاکټر فضل رحیم مروت وایي د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ډیره حساسه معامله ده او د دې هوارول صبر او زغم ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه
لکه څنګه چې د کشمیر مسله په پاکستان کې د یو حکمران لپاره د مرګ پیغام وي، دغه شان ته د افغانستان کې د کابل کې چې څوک سړی برسر اقتدار وي هغه دپاره دا کیسه چې کومه ده که نه دې کیسې باندې نه ودرېدل یغه لپاره دیورم کرخې د حفاظت کول نه کول دا به یغه لپاره یو مرګ د شي چې تاریخ او وګوري صلا فی سلامینا کاچ پرې کې سی مرکولو یغه هم د مرګ نه پس نظام دا ولا ډولو چې کم خلکو د پښتونستان او فلان کې شی باندې سودا کوله هغه تاریخ له منځ نه یوړل. دغه اساسه معامله ده، دا اساسه معامله د هلته د غیرت معامله جوړ شي، اقتدار اعلی د ساورنټي مسله جوړ شي.
تیرو ونې د پاکستان د بارنو چارو د وزارت سلاکار سرتاج عزیز بلنه ورکړه چې د تورخم په معاملې د خبرو لپاره دی د افغانستان د قومي سلامتۍ مشیر او د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته سفر وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت یو لوړ رتبه پلاوی با ډیر زر د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ اسلام آباد ته لاړ شي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون باچا هنري ګړی
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان ولسی جرګه وایي د ډیورنډ کرخې ته نږدې سیمو کې د پاکستان تیری هیڅ کله نشي منلې او له حکومت غواړي چې په تورخم کې راپورته شوې لانجه زر تر زره له سیاسي لارو هواره کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی دا خبره د خالی په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د تورخم پر پیخې د وکیلانو له بحثونو وروسته وکړه. د تورخم لاره که څه هم د خلکو په مخ خلاصه شوې، خو پاکستان ته د افغانانو په تګ د ویزې شرط لا په خپل ځای پروت دی. تفصیل د خان محمد اسین په دې رپورت کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د تورخم پر پوله د پاکستان د پوځیانو تیرې د ګاونډیتوب او سرحدي اصول خلاف عمل دی او ولسی جرګه به هیڅکله هم ونه مني. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د تورخم په سیمه کې د ډیورند پر پوله د پاکستان تیرې لومړی پیښه نه ده، بلکې پاکستان له ډېرو کلونو راهیسې د ډیورند پر ګډه پوله ورته تیری کړي. ښاغلی ابراهیمی وویل د یوې اعلامې په خپرولو سره به پر حکومت فشار راوړي چې له پاکستان سره د تورخم لانجه ډېر ژر له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي.
د افغانستان پر سرحدونو د پاکستان سرګند تیری له ډېر وخته د طالبانو او داود خان له واکمنۍ راهیسې عملاً جریان لري. موږ به یوه اعلامیه خبره کړو چې د دې اعلامیې له مخې افغان حکومت په دې قضیه کې هڅې تیزې کړي. افغانانو ته دا موضوع د یوې سرې کرښې حیثیت لري او په اړه یې بې تفاوتي نسي منلی.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې په ورځ د پاکستان پوځ غوښتل چې د تورخم په بندر کې تاسیسات جوړ کړي. د افغان سرحدي ځواکونو د معلوماتو له مخې کله چې دوی د دې تاسیساتو د جوړولو د مخنیوي هڅې وکړې، پاکستاني پوځیانو پرې د درنو سپکو وسلو ګولۍ وورولې. سره له دې چې د دواړو لورو د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې اوس مهال د پاکستاني تاسیساتو کار ولاړ دی او خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې، خو د ولسی جرګې غړي وایي د دې لپاره چې په تونکي د داسې پیښو مخه ونیول شي، حکومت دې د نړیوالو ادارو په مرسته دې لانجې ته د حل لارې ولټوي. د ولسی جرګې غړي نظیفه زکی وویل
ملي شورا باید په دې حق له غږ پورته کړي. موږ د دې په وړاندې بې تفاوته نشو پاتې کېدی. زه د یوې ښځې په حیث آماده یم چې سرحد ته لاړه شم او د مرګ په بیه به له خپلې خاورې دفاع وکړم.
تر اوسه معلومه نه ده چې پاکستان ته به د افغان پلاوی سفر د ډیورن کرخې په اوږدو کې په ځانګړې توګه تورخم کې را پیدا شوې ستونزې حل کړي او که نه، خو حکومت یې هلته هیله مند دی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمان کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت مالی کال 2018 او 2019 لپاره وړاندې کړي صوبایي بجټ کې په تعلیم څانګې کې د 10,000 استادانو د لرې کولو فیصله کړې ده. د صوبایي حکومت په وینا د دغه استادانو قابلیت او کارکردګي ښه نه ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د استادانو اتحادیې مشر ملک خالد وایي چې په دې لړ کې د تعلیم محکمې چارواکو سره لیدلی او دوی ته ډاډګیرنه ورکړل شوې ده چې دغه استادان به په زوره نه وستل کیږي، خو کچېرې حکومت دا ګام پورته کړي نو پر ضد به احتجاج کوي. نور تفصیل په خبره غلام غوث را کوي.
د استادانو د اتحادیې مشر ملک خالد خان وایي کچیری حکومت داسې ګام په رښتیا پورته کړو نو استادان به د دغې ګام په ضد سخت مزاحمت کوي. کسه هم د استادانو د اتحادیې مشرانو ته د تعلیم د محکمې چارواکو تیره ورځ ډاډګیرنه ورکړې ده چې د تعلیم د محکمې نه به ځینې استادان نه وباسي. خو د پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سید په بجټ تقریر کې هم دغه خبره کړې وه او د پښتونخوا په بجټ باندې پر روان بحث کې په صوبایي اسمبلۍ کې صوبایي وزیر شاه پرمان د دغې خبر پخلی کړی دی چې 10,000 استادان به د تعلیم د محکمې نه لرې کوي. دی وای آیا د خپلو ماشومانو سره د دین زیات ظلم کیدی شي چې په سپارش برتی کړی شوی یو جاهل سړی دی ماشومانو ته سبق وایي؟ مونږ به د ګولډن هینډ شیک د لاري 10,000 استادان وباسو، لیکن 40,000 نور قابلان استادان به برتی کوو. خود استادانو د اتحادیې مشر ملک خلیل خان وایي د صوبایي وزیر شاه پرمان دا خبره سمه نه ده چې په پخوا کلونو کې برتی کړی شوي استادانو ته دي جاهلان او ناقابله وویل شي. نوموړي زیاته کړه پکار ده د استادانو په ضد د داسې خبرو کولو په ځای صوبایي حکومت د تعلیم په برخه کې حقیقي ستونزې حل کړي. یاد دی وی چې صوبایي حکومت د تعلیم په برخه کې د استادانو لپاره یو شمیر نوي قوانین جوړ کړی دي چې پکې د استادانو په تبادلو بندیز لګول شوی دی او د سرکاري استادانو ترقی د کارکردګۍ سره تړلې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې د روژه ماتي او پېشمنی پر وخت لوډ شډنګ زیات شوی. مرکزی حکومت د روژې په میاشت کې د لوډ شډنګ نه کولو داوا کړی، په خو د بجلی او ګیس لوډ شډنګ لا هم روان دی چې له وجې خلک د ډیرو مسلو سره مخ دي. نور تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر جان راکوي.
دا پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د روجی نوړاندې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته باور ورکړی شو چې د روجی ټوله میاشت کې به د بجلی لوډ شډنګ نه یا کم کیږي او په خصوص توګه د روژه ماتي ترو او پښمنی وخت کې به د ملک په یو برخه کې هم لوډ شډنګ نشي کولی. ولی یو خوا ته ګرمي ښه په زور شوې ده، نو بلخوا د خیبر پښتونخوا سرخار پېښور په شمول د صوبې زیاتره ضلعو کې د وړومبۍ روژې نه تر ننه د بجلی او د ګیس لوډ شډنګ دوام لري او د صوبې په بیلابیلو برخو کې د اولس روزانه احتجاجونه معمول ګرځېدلې دي، ځکه چې پرون هم د پېښور په مضافاتي لرې پرتو سیمو، جنوبي ازلاو او د چارسدې په شمول ګڼ شمېر ځایونو کې احتجاجونه شوي دي او بېګا د شپې د روژې ماتې نه پس د چارسدې رزړو، عمرزو، تورنګزو او تنګي اولس په غټه شمېره کې په سړکونو راوتو او د پېښور لارې تر ډېره وخته پورې د هر قسمه تګ راتګ لپاره احتجاجن بند کړې وه او د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې یو خواکه ګرمي زیاتره نو بل خوا تر 40 غنټو پورې د بجلی او د ګیس لوډ شډنګ هم دوی سره زیاتې دي او غوښتنه وکړه چې کم از کم پروژه کې دوی ته دغه لوډ شډنګ نشي کولی. د پامل چې د بجلی او د اوبو وفاقي وزیر خواجه آصف او په خیبر پښتونخوا کې د پیسکو مشر د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او ولس ته باور ورکړو چې د روژې په میاشت کې به د بجلی لوډ شډنګ د روژه ماتي پښمنی او تراوخ کې نه کیږي، خو بیا هم دغه لوډ شډنګ اوس هم دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه
ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبې
او د اتوار یا یک شنبې په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
اوریدونکو، په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې فعالان وایي په دغه هیواد کې د مذهبي لګکیو د حقوقو په اړه غږ پورته کول ګران شوی دی، او زیاتوي په دې تیرو نږدو کلونو کې د لګکیو خلاف د تشدد پیښې زیاتې شوي. دوی دا هم وایي چې باید حکومت په دغه هیواد کې د ژوند کوونکو ټولو ډلو بنیادي حقونه خوندي وساتي او په دې اړه یو شان رویه خپل کړي. پر دې موضوع تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې پیمرا په هنرمند او د ټولنیزو رسنیو پر فعال حمزه علي عباسی له هغې وروستو بندیز لګولې کله چې هغه په یو شخصي ټلویژن د احمدیانو او د دوی د وژنې په اړه پوښتنه وکړه. له دغې وروستو په ټولنیزه میډیا کې یو خوا د هغه د دغه خبرو ستاینه وشوه، نو بلخوا هغه ته د مرګ دړکې هم ورکړل شوې. کارپو فسیزه کاوای په ټولنه کې د لګکیو او یا د یوې مذهبي طبقې د حقونو لپاره د غږ پورته کولو په اړه زغم او برداشت کمیږي.
تاسو چې اوس ګورئ لکه چې حمزه عباسی هغه ایکټر دی، هغه خپل رمضان شو کو اکثر یو سوال ریز کړی دی. هغه هم چې لکه موږ خو ایکسپیکټ کولی چې ریلیجیس لابی نه به سخت ریسپانس راځي، خو موږ چې کوم کنټرول دی د میډیا پیمرا د لحاظ کوم انسټیټیوشن دی، هغه موږ نه ایکسپیکټ کوو، ځکه دې کې اس کې څه شوي دي چې چاته لکه د ډیپ ثریټ بنا شوی دی، هغه هم بین شو چې چا ورکړم دی. او دا اوس داسې کیس دی چې لکه زیاتره ښکاري داسې چې لکه پاکستان وي چې بس اوس کم حالات کې موږ یو دی نه کېدی شي امپروومنټ نه کېږي، نو ښه دا ده چې بس دی باندې ډسکشن وکړو.
د روانې میاشتې په څلورمه نیټه په اټک کې یو هومیوپیتک ډاکټر حمید احمد پر دې وژل شو چې هغه یو احمدي وو. په پاکستان کې د احمدیانو یوه ټولنه په خپل ویبپاڼه د اټک د پیښې وروستو لیکي. په کراچۍ، لاهور او نورو سیمو کې د دوی د ټولنې مخاور کسان پر دې وژل کیږي چې احمدیان دي او له دوی سره امتیازي سلوک کیږي. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وایي باید په پاکستان کې ټولو مذهبي ډلو ته یو شان حقونه ورکړل شي.
موږ داسې ګڼو چې پاکستان د ټولو دی. په دغه هیواد کې اوسیدونکو ته امن او تحفظ ورکول د حکومت ذمہواری ده، او زما په فکر حکومت دې نه یوازې د مسلمانانو بلکې د غیر مسلمانانو مسلو ته هم پام وکړي. او په پاکستان کې چې کوم غیر مسلمه اوسیږي، که هغه هندوان وي، که قادیانیان او که یهودان، چې کوم حق هغوی ته قانون او آئین ورکوي باید هغوی ته ورکړی شي.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره زهرا یوسف وایي په دغه هیواد کې په دې تیرو اسو کلونو کې نه یوازې د لګکیو مهم غړي وژل شوي دي، بلکې د دوی په مذهبي ځایونو هم بریدونه شوي، چې دغه د اندېښنې وړ خبره ده.
کرسچن کمیونټي کې هم نه دیکھا ہے، خاص کر پنجاب میں.
په پنجاب کې د عیسائی ټولنې او بیا سند او بلوچستان کې د هندوانو ځمکې په زور له دوی اخیستل کیږي، او د دغو ټولنو مالداره او شتمن کسان هم د تاوان په غرض تښتول کیږي. او بیا د احمدیانو خلاف خو هر قسمه تشدد په زیاتېدو دی. داسې پیښې مخکې په پنجاب کې کېدې، خو اوس په کراچۍ کې هم داسې ډېرې پیښې وشوې چې پکې احمدیان په هدفي پیښو کې ووژل شول. نو باید حکومت دې ټولو مسلو ته پام وکړي.
بلخوا مذهبی عالم پروفیسر ډاکټر قبلا یاز وایي له پخوا راهیسې د پاکستان په مختلفو سیمو کې مسلمانانو او د نورو مذهبونو سره تعلق لرونکو په یوه پرامنه ټولنه کې ژوند تیر کړی، او باید اوس هم د یو بل سره د ورورولۍ د غزور روایت په خپل ځای وساتي.
پاکستان خلا هم په دې کې ده، او بیرونی تاثر زمونږ ډېر زیات خرابېږي لګیا دی، نو په کار دا ده چې مونږ کوشش دا وکړو په معاشره کې چې کومه زړه زمونږ رویه وه او روایتي تاریخي رویه وه د اقلیتونو سره، هغې د بحالې بیا کوشش.
بلخوا په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې د هم وایي په دغه هیواد کې په دې تیرو کلونو کې هغه څوک هم په نښه شوي دي چې د مذهبي لګکیو د حقونو لپاره غږ پورته کړی دی، چې دا په دغه ټولنه کې عدم برداشت څرګندوي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او څپو شپږ سوه یویش، په لنډو څپو 2010
پنځل زره درې سو شپېته پنځل زره اووه سو شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. او د دې سره سره ځان د تازه حالاتو نه هم خبر ساتل شي که چیرې د مشال ریډیو فیسبوک او یا ټویټر پاڼې ته لاسرسی لري. د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ګل ایاز ناورو.
د پاکستان د بارونو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو افغان وفد به سبا اسلام آباد ته لاړ شي او هلته به د پاکستاني چارواکو سره په تورخم د دروازې جوړولو پر سر راپورته شوې شخړې پر موضوع خبرې وکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان دوا خان مینپال پرون مشال رډیو ته د وفد تلو خبره تایید کړې ده. بلخوا د پاکستان د فوج عام اړیکو دفتر آیس پی آر فون پر خبر پاڼه کې ویلي دي چې د فوج مشر جنرال رئیس شریف په افغانستان کې د ناټو قاطی ملاتړ ماموریت له امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن سره په پینډه کې ملاقات کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت د مالی کال 2018 اولسم لپاره وړاندې کړي صوبایي بجټ کې د تعلیم په څانګه کې د لس زرو استادانو د لرې کولو فیصله کړې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د استادانو د اتحادیې مشر وایي د دې ګام پر ضد به احتجاج کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په هغه هیواد کې په دې وروستیو کې د لږکیو مشرانو د وژنو او پر مذهبي ځایونو په بریدونو اندېښنې څرګندې کړې دي. د یاد کمیشن مشر زهرا یوسف پرون د مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې موجوده حالات د اندېښنې وړ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ مشر ویلي دي مخکې له دې چې تیر کال افغان کډوال په ګڼ شمېر کې اروپا ته ورسېږي نړیوالې ټولنې بې کوره شوي افغانان له یاده ایستلي وو. فیلیپو ګرانډي دا څرګندونې پرون په ایران کې د کډوالو د نړیوالې ورځ په دوشل کې کړې دي. د روسیې د دفاع وزیر په یو ناڅاپي سفر د شام پلازمینې دمشق ته رسېدلی دی. نوموړي دغلته د شام له ولسمشر بشار الاسد سره لیدلی دي. او د برتانیې د پارلمان د غړي جو کاکس په وژنه تورن کس په عدالت کې ویلي چې نوم یې د غدارانو مرګ او د برتانیې لپاره ازادۍ دی.
او اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداريو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې د تورخم په پوله باندې لیک کړی دی. اوی په تورخم پوله باندې د پاکستان لخوا دروازه جوړولو باندې تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ را روان دی چې پاکستان له ایران سره لګیدلې پوله تافتان باندې هم د دروازې جوړولو کار پیل کړو چې مقصد یې د ناقانونه تجارت او قاچاق لار بندول دي. ادارې وایي په پاکستان کې مبصرین په دې خبره د اندېښنې څرګندونه کوي چې په مشرقي پوله باندې خو د پاکستان ازلی دشمن پروت دی، خو په دې نور پولو سداسي مسله خو نه وه. او بیا که وکتل شي نو د پاکستان د پالیسۍ جوړونکو د دورندېشۍ او معامله فهمۍ د کمی له وجې هم په شمالي او مغربي پولو صورتحال ښه نه دی. ادارې زیاتوي چې افغانستان ته اکثر دا ګیله وي چې د پاکستان د قبایلي علاقو نه په افغانستان کې لاسوهنه کیږي. نو که دا خبره وي نو د دې د مخنیوي لپاره خو بیا د پاکستان او افغانستان پوله به محفوظ جوړول وي. او لدی حقیقت هم څوک انکار نشي کولی چې پولیس عمر مضبوط وي هغه عمر به د امنیت وضع خوي او تر هغه به کمزوري کیږي. ادریا اخر کې وایي باید چې پاکستان افغانستان او ایران په خپل پولو باندې د سار یو غوړ نظام جوړ کړي او دوی د جذباتو په ځای د منطقي د امن او ترقۍ په خاطر ګامونه پورته کړي. هم په دې کې د ټولو ګټه ده. د دې تر څنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورسپانه خپل ادریا کې وایي پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یا پیمرا چې پروژه کې د ځینې پروګرامونو د بندولو لپاره اقدامات کړي دي باید چې د دې نوبت تر دې نوې را رسیدلې. د ادارې په وینا په کار وچی پروژه مبارکه کې ټول ټلویزیون چینلې مستند عالمان خپلو پروګرامونو ته راغواړي او له اداکارانو او هنرمندانو نه په دې موقعه ډډه وکړي ځکه چې د دې په وجه باندې روژه بدنامیږي او روژتیان گمراه کیږي. ادارې اخر کې لیکي هیله ده چې پیمرا به د پروګرامونو بندولو په ځای یو داسې کړنلاره جوړ کړی چې غوره او اصلاحي پروګرامونه به وړاندې کړل شي او په حقیقت کې به ټي وي چینل خپل کتونکو ته د روژې په حق له معلوماتي او معیاري پروګرامونه وخایي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز رسپانې په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان حکومت باید د افغانستان لپاره د روجی ستراتیژیک پالیسی پر ځای اقتصادي پالیسی ولري او په دغه هیواد کې د شوو تیروتنو څخه زده کړې ترلاسه کړي. بلخوا د نیشنل انټرسټ مجله لیکي چې د امریکا پخوانی پوځي جنرالانو او ډیپلوماټانو د یو خط له لارې د ولسمشر نه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیره زیاته کړي. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګل ایاس نورو.
د نیوز ورځپاڼې کې لیکوال آیا زمیر په یوې مقاله کې پوښتنه راپورته کړې چې آیا پاکستان د افغانستان لپاره د ژورې ستراتیژیکې پالیسۍ ختمه کړې او که څنګه. په افغان جهاد کې د لوی قدرتونو په منځ کې جنګېدل د پاکستان تیروتنه وه، ځکه چې په هغه وخت کې د دې جګړې اوږدمهاله اغېز په اړه چا سوچ نه و کړی. د هغه وخت فوجي جنرالانو د غیر حقیقي او نه عملي کېدونکې یو اسلامي ریاست یا پان اسلامیک خوبونه لیدل. لیکوال وایي د جنرال راحیل شریف په موده کې دا خبره کېدله چې پاکستان کولی شي طالبان خبرو ترو میسته راکش کړي. پاکستان هم دغه احساس امریکایانو او افغانانو ته ورکولو، خو چې کله په دې کې ناکام مشغول نو د دې اثرات زیات وو او دواړو په پاکستان د دوه مخیزي لوبې تورونه ولګول. لیکوال وایي پاکستان له افغانستان جګړې څخه هیڅ قسمه زده کړه نه ده کړې. تاریخي ازماینې ډېرې ترخې دي او د دې ګټې هم نه دي ترلاسه شوې چې د افغانستان شتمنیو لکه حقانی او حکمتیار او یا نور به د هغه هیواد چودریان جوړ شي، خو پاکستان نه پخوا او نه هم په مستقبل کې په دې کې کامیابی ترلاسه کولی شي. لیکوال وایي چې د افغانستان په کورنۍ معاملاتو کې مداخلت په کار نه دی. په هغه هیواد کې پښتون، تاجک او یا که جنگ سالار واکمن وي نو په دې کې د پاکستان هیڅ کار نشته چې لاسوهنه وکړي. کچري افغانان د خپلو مسلو حل نشي راوستلی او جنگ په لور ځي نو پاکستان ته په داسې حال کې نه ده پکار چې په هغه هیواد کې امن راولي. روسیانو کوشش کړی و خو ناکامه شول. بیا امریکایانو له 15 کلونو راهیسې خپل وس وکړ خو ناکامه شول. د نړۍ دوه لوی طاقتونو په افغانستان کې امن راوستو کې ناکامه شوي نو څنګه ممکنه ده چې پاکستان به دا کار وکړي. لیکوال ایاز امیر د مقالې په پای کې لیکي چې له هند سره د کشمیر او نور تاریخي خاطرې دي چې ورسره اړیکې پیچلې دي. همدغه شان له افغانستان سره د ډیورنډ کرخه ده چې له وجې اړیکې ترنګلې دي. د پاکستان واکمن باید اوس له هغو خوبونو رابیدار شي او دا مسله په جدي توګه حل کړي. بلخوا د نیشنل انټرسټ مجله لیکي چې د دې میاشتې په سر کې د مشهور جنرالانو او د پخواني ډیپلوماټانو یوې ډلې ولسمشر ته یو لیک استولې چې پکې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا د فوزي عملیاتو خبره شوې وه. د خط لیکوالانو په خبره افغانستان هغه ځای و چې القاعده او ملګرو یې لومړی د 11 سپتمبر ترهګریز بریدونه پلان کړي وو او له هغه ځای دوی خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. او په نننی وخت کې دا خبره ډیره مهمه ده چې نړیوال سختدریز غورځنګ د ماتولو لپاره په پراخه کچ هڅې وشي. مجله کې په خط کې په غیر منطقي توګه د دې خبرې جواز وړاندې کولو کوشش شوی چې ولسمشر باید په افغانستان کې د امریکا سرتیرو موجوده شمیر پر ځای وساتي. د نیشنل انټرسټ مجله کې په یو وخت کې به امریکایان دا پریکړه کوي چې د افغانستان لپاره څرنګه پالیسي غواړي، چې آیا دا به په لومړیتوبونو کې او که آیا دا به هغه پالیسي وي چې د سیاسي، کلتوري او جغرافیایي حالات وروستو جوړه شي. مجله لیکي چې ولسمشر به د افغانستان په اړه دغه مشورې رد کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان حکومت وایي چې د حزب اسلامي د ځینو غوښتنو پر سر خبرې اترې روانې دي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ویان دوا خان مینپال د خالی پورز مشال ریډیو ته ویلي چې د دې خبرو له پای ته رسیدو سره به دواړه لوري وروستۍ پریکړې ته ورسیږي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې افغان حکومت باید د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ټولو غوښتنو ته بد جواب ورنکړي. تفصیل د یوسف زدران.
ارګ مانی وای چې ځینو غوښتنو ته د رسیدو په صورت کې به ډیر ژر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې وروستۍ توافقنامه لاسلیک شي. د جمهور رئیس دویان یو مرستیال دوا خان مینپال په دې مطلب لټینګار سره وایي چې د دواړو لورو لخوا ځینې غوښتنې شته په کومو چې لا هم نظرونه ورکول کیږي.
دا مذاکرات بریالي دي او ډیر ژر به امور حکمتیار صاحب په افغانستان کې ولرو او د افغانستان د سولې سیاست برخه به یو دلته به آرام ژوند کوي. ځینې غوښتنې به د دوی، ځینې غوښتنې به د افغانستان د حکومت دي، ولې پر دې باندې به رایزنه کیږي او د حل یو معقوله او قانوني لار به ورته پیدا کیږي.
د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ له دوو میاشتو راهیسې د سولې خبرې روانې دي چې په یاده موده کې دواړو خواوو د سولې په 15 مادي سند باندې هم توافق کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دا نسخه وروستۍ ده او د تایید او لاسلیک لپاره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار تاسو شوې ده. د دغه شورا د یوې سرچینې په وینا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو څرنګوالی په انتخاباتي کمیسیونونو او نورو دولتي بنسټونو کې د حزب اسلامي استازو ته د ونډې ورکړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له عمده نو غوښتنو څخه دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سعیدي په دې باور دی چې له افغان حکومت سره د حکمتیار یو ځای کېدل به د هېواد په روان امنیتي وضعیت څه اغېز ونه لري. ښاغلی سعیدي وایي د حزب اسلامي غوښتنې په اساسي قانون کې د بدلون په معنا دي او د دې کار صلاحیت یوازې لویه جرګه لري نه حکومتونه.
د اساسي قانون په مادو کې بدلون راوستل د جمهور رئیس نه بلکې د لوی جرګې کار دی. تر هغې چې لوی جرګه جوړه نسی تر هغې په قانون کې د تغییراتو راوستل او د حکمتیار غوښتنې به منطقي دي. د افغانستان کمزوري دلته ده چې هر چا ته ارزښت ورکوي او د دې پر ځای چې دلته ځینې کسان مجازات سي امتیاز غواړي.
له دې ټولو سره د حزب اسلامي تازه غوښتنې او په دې اړه د نظرونو اخیستل د دې سبب شو چې له افغان حکومت سره د دغه حزب د سولې مزل څه اوږد شي. خو د جمهور رئیس د ویان مرسیال د وخان مینهپال ټینګار کوي چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید لا له وړاندې شرطونه مطرح نه وي او نه به هم چاته د سولې خبرو په بدل کې امتیازات ورکړل شي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی وای مخکې له دې چې تیر کال افغان کډوال په ګڼ شمیر کې اروپا ته ورسیږي نړیوالې ټولنې بې کوره شوي افغانان له یاده وستلي وو. ګراندی دا څرګندونې پرون په ایران کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې کړې او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې د افغان کډوالو مرسته وکړي. پر دې موضوع د فرانس خبري اجانس رپورټ زموږ د همکار اجملن ناورو.
دوشنبه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د همدې ورځې په درشل کې فلیپو ګراندی د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته په لومړي سیمه ییز سفر وتلی. هغه ایران کې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال حسین ذوالفقاري سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل پرېکړه یې کړې چې د کډوالو د عالي کمشنر په توګه په خپل لومړي کال کې بله فرصت څخه د افغان کډوالو د ستونزو د راپورته کولو لپاره کار اخلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر شي ټاکل شوی د کډوالو نړیواله ورځ په افغانستان کې ولمانځي. په ایران کې ایرانی چارواکو سره له خبرو وروسته په خبري غونډه کې ویلي له بده مرخه افغان کډوال د نړیوالې ټولنې لخوا هیر شوی وو او یوازې کله چې تیر کال له نورو کډوالو سره په ګڼ شمیر کې اروپا ته تک پیل کړ نړیوالې ټولنې ته ناڅاپه ور یاد شول. د فرانسې خبري اژانس وایي د 2015 کال د جنوري د میاشتې راهیسې له سوریه، عراق، افغانستان او نورو هیوادونو څخه 1.25 میلیون کډوال اروپا ته رسیدلي. ایران دا مهال د 3 میلیون افغان کډوالو کوربه دی چې یوازې 1 میلیون دغلته د کډوالۍ قانوني اسناد لري. ګراندی پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې له تهران سره د دې کډوالو د سنبالښت په پروګرام کې مرسته وکړي. د نوموړي په وینا کې له دې کډوالو سره هر څومره مرستې کمې شي هومره به دوی زیات نورو هیوادونو ته ورتلو په لټه کې وي. فلیپو ګراندی وویل موږ تیر کال ولیدل چې سلګونه زره افغان کډوال اروپا ته د تلو په تکل وتل. دا د کډوالو لپاره خطرناک او د بل هر چا لپاره بې ثباتي ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د چارواکي له نړیوالې ټولنې دا هم وغوښتل چې د افغانستان د ثبات په ټینګښت کې د مرسته وکړي څو له ډیرو هیوادونو افغانان په خپل خوښه خپل هیواد ته ستانه شي. د نوموړي په وینا اوس خپل هیواد ته د افغانانو خپل خوښې ستنېدنه ډېره راکمه شوې او څو کسانو ته راټیټه شوې. نوموړي همدارنګه د کډوالو لپاره د ایران لخوا برابر شبي اسانتیاوی د نړۍ د زینو نور هیوادونو په مقایسه خې وبللې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرسیال حسین ذوالفقاري ویل هیواد د دې لپاره درون لګښت پرې کړی چې نورو هیوادونو په ځانګړي توګه اروپا ته د ناقانونه کډوالو د ورتلو مخه ونیسي. د ذوالفقاري په وینا تیر کال 153,000 کډوال چې ایران ته په غیر قانوني توګه ننوتي وو بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي او په دې برخه کې درون لګښت پر غاړه اخیستی. د نوموړي په وینا د کډوالو د بحران هواری د دوی اړوند هیوادونو کې دا وسلوالو فعالیتونو او بی وسلې لمن زولل سره تړلې ده.
اوریدونکو بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي پاکستان غواړي په روانو دوه اونایو کې سناسه 15,00,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي. بلخوا د کډوالو نړیوالې ادارې وایي باید پاکستان په دومره شمیره کې د افغانانو د بیرته ستنېدو فیصله زر ونه کړي او دغه کډوال په خپل ټاکل شوي وخت وبلیږي. د لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې. واشنگتن پوسټ لیکي په پاکستان کې په لکونو افغانان ژوند کوي. کله چې په دغه هیواد کې حالات خراب شول نو د امن او یو ښه ژوند په لټه زیاترو افغانانو پاکستان ته کډه وکړه، خو په دغه ټوله موده کې کله چې هم د پاکستان او افغانستان او یا اوس د پاکستان او امریکا اړیکې د تناو ښکارېږي نو زور یې دغه کډوالو لورزي. پاکستان وایي په راروانو دوه اونیو کې دوی د 715 لکو افغان کډوالو خپل وطن ته د لیږلو پلان لري. واشنگتن پوسټ لیکي پاکستانی پوځي چارواکي وایي دوی د پولو د نظم پروګرام تر مخه دغه کډوال خپل هیواد ته استنوي، خو څېړونکي بیا وایي دغه به په افغانستان کې یو بشري ناورین جوړ کړي، ځکه چې په دغه هیواد کې له مخکې نه خلک د نامنۍ اقتصادي بحران او غربت سره مخامخ دي او د دې کډوالو په داسې وخت کې د لیږلو فیصله به د سیمې د امنیت په اړه روانو خبرو ته هم زیان ورسوي. واشنگتن پوسټ د یو افغان چارواکي لخوا لیکي دوی په داسې وخت کې په دومره شمیره کې د افغان کډوالو راتګ ته نه دي تیار، ځکه چې دغه هیواد د وړاندې ناتې کڼو مسلو او چیلنجونو سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي کله چې په 2000 لومړي کال کې د طالبانو رژیم نسکور شو نو په زرګونو افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شول او اوس په دې تیرو وروستیو 100 کلونو کې په زرګونو افغانان د ښه ژوند او روزګار لپاره یورپ او نورو غربي هیوادونو ته هم په کډه شول او هلته یې پناه وغوښته. واشنگتن پوسټ لیکي د امریکا او پاکستان د اړیکو د خرابېدو او د افغانستان د سولې عمل کې د پاکستان په کردار د امریکا لخوا د نیوکو وروستو داسې معلومیږي دغه هیواد اوس په دومره زیاته شمیره کې د افغان کډوالو د لیږلو فیصله وکړه. بلخوا د ځینو نړیوالو ادارو د وینا وروستو د پاکستان ولسي چارواکو دا ویلي باید پاکستان د 2010 کال تر پای پورې د دغو کډوالو خپل هیواد ته ستنېدل یقیني کړي او دومره زر د کډوالو د لیږلو فیصله عملي نه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو رازو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته د امریکا سولې سیلانیزې ادارې ویلي چې امریکا په افغانستان کې ماموریت ته تاوان رسولی دی. سیلانیزې ادارې د یو رپورټ په حواله لیکلي چې امریکا باید له افغانستان جنگ څخه زده کړې وکړي او په نورو هیوادونو کې ولسي وګړو وژنو نه ډډه وکړي. د مقالې نورې برخې زموږ د همکارې ملیحا میرزاده ناورو.
د امریکا د سولې سیړنیزه اداره د یو رپورت په حواله لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځي عملیاتو 15 کاله پس ولس له نقصان نه بچ کول هغه څه دي چې ستراتیژیک اهمیت لري او پکار ده چې د امریکا په پالیسی او پلان جوړونه کې ورته توجه ورکړل شي. دغه رپورت چې سرخط یې د ولسي تاوان ستراتیژیکي پایلې دی پکې ویل شوی دی چې امریکا په افغانستان کې خپل ماموریت ته تاوان رسولی، ځکه چې د جګړې په لومړو 8 کالو کې ولسي وګړو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلې ده. د اوپن سوسایټیز فاونډیشن نومې څېړنیزې ادارې په رپورت کې ویل شوی دی دغه ناکامي هغه څه دي چې د طالبانو یاغیتوب یې قوي کړ او د امریکایي تلفاتو شمېر یې زیات کړ. په رپورت کې د عامو وګړو د تحفظ لپاره د یو شان پالیسۍ لرلو ترڅنګ د ولسي تاوان کچه معلومولو لپاره د معلوماتو ترلاسه کولو نظام په جوړولو غږ شوی دی. په رپورت کې له امریکا غوښتنه شوې چې په هغو شخړو کې چې امریکا د نورو ځایي پوځي ځواکونو ملاتړ کوي هم باید په ولسي تحفظ زور راوړل شي. د رپورت یو لیکوال کریستوفر کولنډا په خبره ولسي تاوان له تلفاتو پراخه بڼه لري. د هغه په خبره په دغه تاوان کې په کورنو، ټولنو او اقتصاد د پوځي کاروایانو منفي اثرات شامل دي. د رپورت تر مخه له افغانستان نه ترلاسه شوو زده کړو ته باید په هغو شخړو کې پام وشي چې امریکا پکې رول لري، د مثال په ډول یمن، عراق، شام او پاکستان. د رپورټ یوې لیکوالي ریچل ډریټ په خبره د مثال په توګه سعودي عرب په یمن کې د امریکا په ملاتړ مداخلت کې د جنگونو د قوانینو خلاف ورزي کوي خو امریکا ورته ډیره کمه توجه ورکوي. بیا په یمن او عراق کې چې امریکا د اسلامي دولت وسلوالو خلاف کوم هوایي بریدونه کوي او یا کردانو جنگیالو ته کوم مرسته ورکوي، دا نه ده معلومه چې د دواړو لخوا ولس ته څومره تاوان رسیږي. د هغې په خبره امریکایي پوځ دعوه کوي چې په شام او عراق کې د 9000 هوایي بریدونو پر مهال یوازې یو سلوی خلسی وګړي وژل شوی دي چې بیا هم یو لوی شمیر دی. د رپورت یو بل لیکوال کریس راجرز وړاندیز ورکوي چې تر یوې پوځي پالیسي لاندې د معلوماتو ترلاسه کولو نظام جوړولو سره په ترهګري ضد هڅو کې د ولسي ساتنې په لړ کې ګټه پورته کېدی شي چې خرچه پرې هم کمه راځي. په رپورت کې استخباراتي ترجیحات په پام کې ساتلو سره په جنگ ځپلو سیمو کې د سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري اړخونو په اړه معلومات ترلاسه کولو باندې هم غږ شوی دی چې پر امریکایي پالیسي او ستراتیژیکي هدفونو اغیز لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. لیکوال ډاکټر پرویز هودبای په ډان ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکلي چې کله پاکستان له افغانستانه د طالبانو د مشر ملا فضل الله پر ضد عملیات غوښتنه کوي، نو پخپله د هم په افغانستان کې د طالب کمانډانانو د مرستې نه لاس واخلي. شاهین بنیرۍ د مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
ډاکټر پرویز هود بای لیکي چې کله د افغان طالبانو مشر ملا منصور په امریکایي ډرون برید کې ووژل شو، نو پاکستان پرې ډېره ناخوښي څرګنده کړه او د پوځ مشر په پینډۍ کې د امریکایي چارواکو سره په ملاقات کې دا برید د پاکستان د حاکمیت پر ضد اقدام وګڼه. لیکوال وایي دا به لا قتل کیږي چې فضل الله به په ډرون په نښه شي او کنه، خو د پوځ د مشر په دې غوښتنه کې ډېرې ستونزې دي. یو خوا د فضل الله د وجلو غوښتنه کیږي او بل خوا د ملا منصور په وجنه ماتم کیږي. دا دواړه خبرې په خپلو کې سمې نه خوري. پاکستان چې فضل الله ته په کوم نظر ګوري، هم په هغه نظر افغانستان ملا منصور ته ګوري. د دوی دواړو تنظیمونه اگر چې یو نه دي، خو ډېر یو شانوالي لري. ډاکټر پرویز هود بای زیاتوي دواړه ډلې په مذهبي بنیاد جګړه کوي، جمهوریت نه مني، دواړه په ولسي غړیو بریدونه کوي. که افغان طالبان ادعا کوي چې د امریکې پر ضد جنګیږي، نو پاکستانی طالبان بیا وایي د امریکا د مرستیال پاکستانی پوځ پر ضد جګړه کوي. په مقاله کې راغلي دي چې د دین وړاندې امریکا فکر کاوه چې د پوځي مرستو یا دړکو له لارې به پاکستان د طالبانو د مرستې نه واړوي، خو اوس امریکا فکر کوي چې پاکستان د ستونزې د هواري نه، بلکې په خپله د ستونزې برخه ده. لیکوال وایي د پاکستان د بهرنیو چارو د پالیسۍ بنیادي ټکی داو چې په هر ځای کې د هندوستان مخه ونیسي، خو اوس دغه دی افغان او پاکستان ځواکونه د یو بل سره په جګړه کې بوختي او هند پرمختیایي منصوبو له لارې د افغان ولس مرسته او ملګرتیا وګټله. په افغانستان کې د ستراتیژیکي جوړتیا د پالیسۍ له کبله پاکستان په سیمه کې د ایران غوندې ملګري هم بیللې دي. ډاکټر پرویز هود بای په پای کې لیکلي دي پاکستان خپل نظریاتي کوهې دومره جوړ کنسته دي چې اوس ترې بهر راوتل امکان نه لري.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې له خیبر جنسي تیراسمې بې کوره شوي په سونو کورنۍ په جمرود او پېښور کې د بې کورۍ ژوند تیروي. دغه بې کوره شوي خلک وایي چې نیستي نیمه کورنو ته پکې حکومتي امداد نه ورکول کیږي او نه هم ورسره په روژه کې حکومت سره مرسته کوي. نور تفصیل زلان یوسف زیرا کوي.
د خیبری جنسی تیراسی میں یو سپینگیری عبداللہ خان او د کورنۍ په جمرود کې د تیرو پینزو کالو راهیسې د بیکورې ژوند تیروي. وایي چې د بیکورې نه پس یې ژوند ډیر سخت شوی دی، خو بیا په روژه کې دغه سختی یو په دوه شي. تیرابی قرشوی یو بل سپینگیری محمد خان چې پیښور کې د راشن ترلاسه کولو لپاره په سور المر قطار کې ولاړ وو، وایي چې پروژه کې هم مزدوري کوي چې ورسره د کورنۍ گزاره روانه ده، خو د پیښور او د جمرود ګرمۍ سره نه دی بلد.
بس خاول کې ګرمۍ زیاته و کنه، او نور خاطرې کې نو بس دا خو اسلامي جذبه او چپچا کې پاډه را خاطرې کې کا په وږي یو غ مړایې تیرې کې ودارې نه یو خو بس ته بس تیرې کې نه مړه هغه خو لا سمې سم نو هغه سره چې ته هغه یو ملک او یو بو هغه مری نه یم چې کوم دې تیرو او بو چاته نه اسې چې ته هغه چې ته خونه دونی خورو کو چې ته کوم دې سوالي خورو.
اقبال خان وایي چې یو کال وړاندې له تیرا بې کوره شوی دی، خو تر دې دمه ورسره حکومت هیڅ مرسته نه ده کړې او باید چې حکومت د روژې په میاشت کې خو ورسره مرسته کړې وي. نوموړی وایي چې د بې کورۍ دا روژې یې د ژوند له ټولو سختې روژې دي.
رجا بس ډېره په خوري سره تېرونه په سختۍ سره، کله یخ میلاو شي کله یخ میلاو نه شي، بس ګرم او بوله ناستو نن کورل شته دی نن تمبول شته دی د سرنس مون لاندې پروتو یو الله پاسره موشي مون چې صحیح کې د ورځې هڅه تړه کیږي نه سلر سیستم سره نه بجلی شته دی نه تمبول شته دی هیڅ
د قبایلی سیمو د انتظام د ادارې یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال رډیو ته وویل چې دوی د هغې بې کوره شوي خلکو سره مرستې نه کوي، د چا سیمې چې دوی سره د اغېزمندو سیمو په فهرست کې نه وي شامل، او یا هم هغه بې کوره شوي خلک چې ورته حکومت د واپسۍ اعلان کړی وي خو واپسي نه کوي. خو له خیبری جنسی تیرا سیمې بې کوره شوي خلک وایي چې په سیمه کې یې ناامني ده او اوس خو یې د زیاتر زنانو کورونا او مال اسباب هم په دغه نامنه کې سوځیدلی یا ړنګ شوي دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د افغانستان د خوست ولایتي شورا یو شمېر غړي او مدني فعالان له افغان حکومت غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د اوبو او برېښنا د بندونو په ګډون د ځینو اساسي اوږدو مهالو پروژو عملي کولو ته پاملرنه وکړي. دوی دا هم وایي یاد ولایت د کرنې، صنعت او سوداګرۍ د اساسي پرمختیا لپاره مناسب فرصتونه لري، خو مرکزی حکومت په تیرو کلونو کې خوست ته په دې برخه کې لازمان پاملرنه نه ده کړې. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د شنبه په ورځ د خوست د ولایتي شورا یو شمېر غړو او مدني فعالانو مشال راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت لخوا په دې وروستیو کې د هیواد په کچه د ځینو مهمو پرمختیایي او اقتصادي پروژو د پرانیستې او پیل په اړه خوښي څرګنده کړه او د اساسي پروژو د تطبیق په برخه کې خوست هم د پاملرنې غوښتنه وکړه. د ولایتي شورا غړی نورشاه نورانی وایي
د ترکاڼۍ بند د اوبو دته ورته د دوه منده دی، د مزغور دی او دته ورته ترانزیټ دی او نور داسې مهم او اساسی پروژه په خوست کې موږ خوستوالو وړاندیز کړی دی، پیشنهاد کړی دی. متاسفانه چې په تیرو 13 کلونو کې دا بنسټیز او اساسی پروژه تر اوسه پورې نه تر سره شوی.
په خوست کې د سولې شورا سرپرست رئیس خوشحال حسن وایي کچېرې په یاد ولایت کې یو شمېر اساسي پروژې عملي شي نو دا به د دې سیمې پر امنیت او د سولې په ټینګښت ښه اغېز ولري.
دا چې په دې وروستیو کې د هیواد ولسمشر لخوا د سلما بند افتتاح او د کجکی او فراه د بندونو د ظرفیتونو د ډیرولو کار پیل شو چې دا زموږ د هیواد او د خلکو د اقتصادي پرمختګ لپاره اساسي کارونو کې حسابېږي. دا چې خوست د هیواد یو سرحدي او ستراتیژیک ولایت ده او په زیانمنونکو سیمو کې راځي، نو که چیرې په دې ولایت کې هم اوږدمهاله او اساسي پروژې پیل شي د سولې په ټینګښت کې به ښه ونډه ولري. په دې برخه کې د مرکزي حکومت نه د جدي توجه غوښتونکي یو.
د خوست د ولایتي شورا یو بل تن غړی قدیم افغان هم ټینګار کوي چې خوست د اقتصادي پرمختګ ښه ظرفیتونه لري.
د ځنګلونو احیا کول، ذخیروي بندونو جوړول چې په خوست کې موږ تقریبا د اوو بندونو دپاره ښه موقعیتونه لرو، او صنعتي فرقونه چې موږ ملي تجار لرو ترڅو دوی خپله پانګونه په داخل د خوست کې وکړي، وارداتي برېښنا چې رئیس جمهور موږ سره وعده کړې وه چې 13 میاشتو کې به خوست ته رسیږي خو تر اوسه پورې دوی کومې اجراءات نه دي کړې.
د چارو کتونکو او مدني فعال سپین روان نورزی وایي چې د خوست د اساسي پرمختګ په پروژو باندې په وروستیو کلونو کې په تخنیکي او مسلکي لحاظ کار شوی.
په خوست کې د صنعت، تجارت او زراعت د پرمختګ لپاره مساعد فرصتونه شته او په تیرو 13 کلونو کې یو شمېر ادارو او موسسو په دې ظرفیتونو تخنیکي او مسلکي کار کړی دی. متاسفانه په افغانستان کې په تیرو 13 کلونو کې د ملي او زیربنایي پروژو تطبیق متوازن نه و او هغه سیمو ته توجه وشو چې هلته ظرفیتونه کم خو یا د سیمو د حکومت رهبرۍ کې کلیدي اشخاص لرل. زه هیله کوم د حکومت رهبری به دا ځل د خوست د پرمختګ عیني امکاناتو ته توجه وکړي.
قومي مشر او مدني فعال صاحب کریم خان خاکسار وایي په خوست کې د ډیری اوبو مسیر په غرونو کې دی، نو په طبیعي توګه د اوبو او برېښنا د بندونو جوړول تر بلې هرې سیمې دلته اسانه دي. دی همدارنګه د ملي او اساسي پروژو نه د خلکو ساتنه او ملاتړ هم د پروژو د عملي کولو په خو شرایطو کې بوري.
دا مشال ریډیو دا.
چی بی